السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماتانو د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو، هیواد ته د پخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماتان د روژه ماتي هغې میلمستیا ته راټول شوي وو چې تیر ماښام مولوي عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتمبایو چې دا مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده، د خپلو ښځینه کارکوونکو موضوع یاده کړې او کنه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلی چې نوموړی په روژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یوناما د دوی پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یوناما ویلي د میتر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې دا واقع به پرابه یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخته پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون په ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیواله دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې. د طالبان حکومت دا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو ورته حملې زیاتې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتنې ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بېوزله خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزور اقتصاد به سږ کال یوازې نیم سلنه وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرون خبر شو خبر ورکوي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 20% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال درنو سیلاونو شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واړو او په عین حال کې د خپل پورونو د نه پرې کولو لکهبله د ستونزو سره مخامخ دی. پر اوسګنیو سیلاونو له 1100 زیات کسان په پاکستان کې مړه هم کړل. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د چارواکو پرون په پینټاګون کې سره وکتل. د پینټاګون ویان پیټ رایډر په یو بیان کې ویلي چې آسټن او شمی حال د امنیتي لومړیتوبونو له هغې ډلې د اوکراین د هوایي مدافع او توپچی او د اوکراینی ځواکونو د روزنې په اړه بحث وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه اوري، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبري وکړي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت به د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع در رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسی خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیر غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیستي لیک کې د سمرقند غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پایل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلرمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پایل سوی او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي منلي. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دې غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیا څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه، بلکې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چېرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماټیکي اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماټیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق له
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوی نه دی غیر د دوهې د پریکړو نه، چې هلته طالبان د مسلې یوه خوا وه. خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران، یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي، چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي، چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي. ولی دا په دې معنی نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم. طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولای چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي سو هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان ده او عصر سره متناسب غوښتنې لري او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فرداو چې له آزادۍ رادیو سره یې په منځنۍ آسیا کې د نننۍ جوړیدونکو غونډې په تړاو دا چې ولې طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خبرې کولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلان مردانه باشه بر معجزه ورودنه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوندو سره مخوي. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بشمیره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړي ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته ما زمانی که وارد رشته روزنامه‌نگاری شدم
15 کال کیږي چې خبریالی کوم. کار می دی درس په جریان کې پیل کړی و، هم پانتون تتلم او هم می کار کوو. له بیلابیلو رسنیو سره می دند سر تر سوالی مرکی کول، د متن لیکل، به جوړول، دا ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اتم میاشتې په کور ناستم. په دې اتم میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. ژور خفګان می پیدا